السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د غرض د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په درو وهلي. د طالبانو د غیدارې د یکشنبې په ورځ په دې اړه دوه جلا اعلامیو کې ویلي چې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې بلل شوي دي. په ورته وخت کې یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د 95 نارینه 15 ښځو او یوې نجلۍ په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوې دي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقونو په وار وار د طالبانو په دې ډول سزاګانو چې په عام محضر کې امریکیږي اندېښنې ښودلې دي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ریاست د 1400 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل اعلان کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3مه د وی خبرتیا په خبرولو سره ویلي چې په ښوونځیو او دینی مدرسو کې دا طالبان کولای شي د ازموینو لپاره فورمې ډاکې کړي. په دغه کانکور کې هم د ښځو د ګډون په اړه څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د حکومت پر رامنځته کېدو سره تر شپږم ټولګي پورې نجونې له زده کړو بې برخې شوي او نجونې حق نه لري چې پوهنتون ته ولاړ شي. دا به څلورم کانکور وي چې د نجونو له حضور پرته ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تاییدوي چې سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. دغه وزارت ویاند شرافت زمان په یو پیغام کې پرون ویلي چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان 6000 مثبت پیښې ثبت شوي.
څرنګه چې شرعي هم سرخکان یو ساري وایروسي ناروغي ده، په افغانستان کې هم ځینې وختونه په ماشومانو کې دغه ناروغي ګراف پورته کیږي. نسبت تیر کال د سکه لمو سره د مشکوک واقعاتو ګراف یو څه اندازه پورته شوی. په همدې اساس موږ د سرویلانس ټیمونو سمره چلته نمونې اخیستې. نسبت تیر کال لمو سره د مثبت واقعاتو ګراف هم پورته شوی چې سکه لمو سره کنفرم یا مثبت تایید شوی واقعات نږدې 6000 دي.
اخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې مخکې په افغانستان کې د شری د ناروغي په زیاتې دوه اندېښنه کولې او ویلي و چې هلته د شری ټول ټال پیښې څه باندې 250 ته رسیدي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر ښار کې 12 کسان پرون په یوه بمې چاودنه کې ټپیان شوي. د راپورونو له مخې وسلوالو بریدګرو د سرینګر په یوه ګڼه ګوڼې بازار کې لاسي بم پر هندي پوځیانو غورځولی. د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د چارواکو په خبره ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي خو د چاودنې له کبله په بازار کې خلک په ویره کې دي. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې د سختدریز اسلام پاله لشکر طیبه ډلې یو جګپوړی قومندان له دوو نورو وسلوالو سره په کشمیر کې د هندي سفیر لخوا ووژل شو. فلسطینی مرستندویانو په غزه کې د اسرایلو په بمباریو کې د لکتر لګه 150 د وژل کېدو خبر ورکړی. لدی ډلې لکتر لګه 11 د غزه په شمال کې د بیت الله په فلسطینی خارګوټي او د جبالیا په نوم د کډوالو په کمپ کې وژل شوی. دا کمپ د یکشنبې په ورځ د اسرایلو د پوز د نوی برید اصلي هدف بلل کېږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ایرانی الاصل امریکایي خبریال رضا ولیزاده نیول تایید کړي او ویلي دي چې دا کار ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د آزاد اروپا فردا رادیو د روان کال د میزان په 24مه خبر ترلاسه کړ چې دغه ایرانی الاصل امریکایي خبریال چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی وو په تهران کې نیول شوی. ښاغلی ولیزاده چې د فردا رادیو کارکونکی وو د 2022 کال په نومبر کې دغه رسنۍ پریښوده او د څه مودې لپاره بهر اوسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس وویل چې دوی په ایران کې د رضا ولیزاده لنیول کېدو خبر دی او زیاته کړې ده چې له خپلو سی وی سي ملګرو سره چې په ایران کې د امریکا د ګټو د ساتونکو په توګه کار کوي په تماس کې دي څو د دې قضیه په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دغو چارواکو په خبره ایران په منظم ډول د سیاسي دلایلو له مخې امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع په ناحقه زندانی کوي چې دا عملي ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. ایران تر اوسه د ښاغلي ولیزاده د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
هیله
د خزو دیدلوری
سلامونه ستړي مشي زه فریده سیالمو د هیلی پودکاست وی بلې برخې ته هرکلی کوم پاروستي او کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنۍ لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي او د دغه نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی نجلا شاه د پانتون محصله وه له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلې دي
زه بیخي دقیق مې یاد زکه چې هغه د سورا زوچی بیخي س د موږ تمه د کومه ولا په غورس داسې پیښه به کیږي تقریبا داسې ماسپښین ټایم موږ ولا د پاتون جامع مغوستې چې ګورو د کابل د حاکی جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې موږ ته خبر راورسېده چې حاکی جبار پوستې هغلته سقوط شوي دي او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره د حاکی جبار ولسوالۍ څخه هم ده نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې وه او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې نو موږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې موږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د حاکی جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چارای کې ټول بدخاک چارای نیولې وه که نه نو موږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده سهارن کابل ټول سقوط شو
نجلا جانې تا به اتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پوهنتونونو ته نه یې کار کولی شو هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل کابل یې ونیولو څه احساس درسره و څه فکر درسره و فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی ښځې به کار نه شي کولی دا فکر دې په هغه ورځ کړی و
په ماشومتوب کې خوشاد داسې ډېر کمې ولې یا سحساب و خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې نجونې به په ډېر خام شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کول یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې یا دا نور ټول ظلم زیاتې به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې نو هغه چې راغلل نو تا به زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول ښه ډېر ول او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول معلومات مې هم درلودل نو زه په هغه وخت کې پوه شوم چې انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي که تغییر کولی که نه نو په سولیز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول او حکومت کې به ونډه اخیستې وله همدغه حکومت به یې مخته وړی وی خو نه دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ له لارې افغانستان سقوط کوي نو طبعا هماغه طالبان دي هماغه د پخوانۍ دورې
نجلا جانې دا راته ووایه څه وخت وروسته یعنې څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي
تقریبا داسې یوه هفته وروسته موږ لاړلو نه یوه هفته نه لا ډېر وخت ځکه پلانونه پرېښودلو وایه څه نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته او مثلا څه زرتونه وایي که نه نو په مغې صاحب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده اول چا ته ورغلې چا سره دې ستړي مشي وکړه څوک دې وکتل
هو ولې مې نه ده یاد هغه ورځ موږ صنفیانو سره دومره پام سلا پلک لکه مړې کې ونیول چې ته وایې چې کلونه موږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول خو بیا مې هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم دا طالبان دې خلاص وو په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زموږ کومې ولې اسانه زه کمې شولې خو نه خبر چې دا د موقتي احساسات دي موقتي هغه دي که نه چې کوم بدبینیانې موږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي او یو کال وروسته بله خیر سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي
کله مو په پوهنتون کې همصنفیان سره په دې بحث نه کوو ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته تا تاسو په دې بحث نه کوئ چې مکتبونه بند دي بل ورځ به د پانتون واري د یاره در سره نه و؟
دا تقریبا موږ ته هلي استادانو ډېر راکولې، موږ سره ډېر زیات ویره ول، خو بیرته بس موږ استادانو ډېر هلي راکول شي نه کېږي، مکتب هم خلاص کېږي، دا دا واغه ده کنه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تیر کړو، خبر نه وو چې بس یو کال بعد ول خیر زموږ پانتون هم بندېږي. خو هر څه بیخي داسې ول چې موږ توقع نه ول بیخي سره، ځکه دوی سره راغلل پاتې ده ول، مکتبونه هم پرېښودل، پانتون هم پرېښودل، کار هم وو. نو پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمی بېرته بدلېږي، څه وضعیتو سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده. نو والله والله
نجلا جانې په دې راته وایه، کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نه شي کولای پانتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازیګر موده وه، اول د چېرته دا مکتوب وکتلو، په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو، چا ته دې ویلی چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي، دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې فرمان ورکړو زمونږ یو امتحان پاتې او سبا کې زمونږ امتحان و، نو ټول ځینو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پانتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي. نو موږ هغه امتحان کې درس مو ویل، بیخي هغه درس مو ګډوډ شو، آمادګي چې کومه موږ نیوله، نو هیڅ درس مو ونه وی. بیا زمونږ پانتون رئیس خو مغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سمستر زمونږ. نو بیا لاړو په دې شکل سره لاړو چې نه مامدګي ویلي وه، نه درس ته کړی و، ځکه زموږ ذهن بیخي په مکمل ډول داسې شوی و چې درس آماده نه و. نو بیا لاړو هغه امتحان مو ورکړو په دې شکل هم سره ورکړو چې بیخي
دغه امتحان نه وروسته خدای پماني د لسنفیانو سره په یاد ده،
هماغه ورځ مو خدای پمانیانو وکړلې لغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومو ژړل، راوتلو پانتون دروازې سره بیرون سرک سر موږ یو عکس هم واخیستو سمفیانو سره، یادګاري مرچ بیا خدای خبر پانتون ته کله راځو ټول سمفیان. هماغه داسې تقریبا یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته موږ بیا لاړو نه.
تجلا جانې په هغه ورځ شکر ته راغلې او کور ته را دننه شوي، فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آیندې لپاره درلودلې دا ورته د پای ټکی وروستۍ ورځې وه؟
موږ ته بیا هم داسې هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې موږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه دا اوس یو څو ورځو خبره ده او داسې دا اوس ده او اوس ژمی را روان ده، بندېږي که نه، نو ژمی زموږ پانتون اکثره رخصت به و. نو هیله راکول یو څه یو څه وخته پورې، البته ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بیرته پسلی چې کله شو پانتون شروع نه شو.
نجلا راځه چې د ښوونځي په اړه دې خبرې وکړو، ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وخت هم بیخي ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق، خو دونه پوهېږم چې زموږ کلی و او کلي کې هم په دې شکل سره درس و چې په دې ډول که نه، نو داسې خاص درسونه هم نه و. خو خیر موږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک کې او څو کتاب جوړولو کې دا مکتب شروع کړی و اور سر کې. نو هماغه یو څو پلاستیکي، البته یو څو کتابچې ول، یو څو پنسلونه ول په پلاستیکي بمځان سره ځغلول. نو پهله موږ سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کې، نو بیا لږه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه را بهر شو، احمدشاه بابا به وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او لږه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کې تکړه وې د دولسو کالو کې؟
زما ساینسي مضامینو کې ښه وم، ریاضیات او فزیک دغه کې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکې ښې اخیستې.
او صنف کې څومره نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم راتلو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته د زموږ سلام وي، په یو سم کې نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کې د پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس وایلی کله چې مکتب کې وي؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغه وختونه کې موږ ماشومان ولو، یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګي که نه، چې داسې یو هوایي غوندې دوره، نو ویلم څومره چې رقابت بیا پکې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت و مو درسونه به مو ویل.
نجلا عموما په ښوونځیو کې دغه درېمو څلورمو تر اتم نهمه پورې منجونې دا کار کوي، پله د سکولونو کې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره کې کراچۍ په سر ځان ته هم چوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کې که کانتین وي ځان ته بولانی را غواړي یا مکتب نه راووزی رخصت شي هلته کراچی پسر بولانی خوري شور نه خود اخلي په دې کارونه کې کم یو کوو
د ډوډۍ هم شروع کړم ډېر کړه ډوډۍ په مولا هم شروع هلته بیا ست سمفیانو مخونه بلګېږي خو نه غواړو شپږو نفر به سره یوځي کتاب هم کې خو د کتابونه هم شروع واشول بیا هم ډوډۍ ور سره خوړل
او په دې راته وایا مکتب کې ته جن کړه چا سره څوک دی وهلې چا وهلې
د هغه کارونه هغه کار ډېر کوي موږ یېونه پکې شکار نه کوو کنه خو جنگ داسې لفظي جنگونه به راغلي خو داسې وهلو والا به نه یې څه ووایي
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکې یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړولی لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه راکړې زه لاړه شم دا کار دې کړی
نه ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي زه به خپله په زوره مکتب ته تلمه که کورنۍ به مې ویل چې مه ځم زه به تلمه چاشنه غټ کار و کور به کار و یا به بل څه مشکل و یا ته ودونه به ول موږ به ودونه ته نه تللو خپل مکتب ته به تللو نو هغه باره کې بیخي هم نه ځکه چې موږ زما خپله ډېر زیات شوق ورسره وو په خپل شوق باندې مکتب ته تلمه
مکتب کې د نقل کړی امتحان کې
یاره مکتب دورې نیول تر پوهنتون پورې نقل مې ډېر ورکړی نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه
نشله جانې دغه یو لسم او دولسم صنف چې وي په دې صنفونو کې انجینر ډیر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونه ته ځي ځکه چې لدې کلونو وروسته ټول انجینر کانکور امتحان ورکوي ولته سرنوشت سازه کلونه دي آمادګي دي نیولې او څومره دي غوښتل چې کامیاب شي کانکور کې کوم رشته دي خوښېدله مکتب کې د کوم مضمون سره داسې علاقه و چې ته وکولای شي هماغې رشتې ته بیا کامیاب شي
دا تقریبا زما نه مشر خور بدله ولا نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیاب شو بیا زما پلان نظر کورنی مشکلات ته هغه د اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وای دولتي تقریبا په لسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلان موږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږي نو بیا مخبل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم په ځای سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق نو هغه رښتیا کوم لږ مطالعه تم کول یو څه اندازه ما دګي به مونږ ولا خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلات او کورنۍ مشکلات لکه برما بيخي کار کوم ته انوار نه کو بیا د خصوصي پانتونو څخه حالت بیا لاړ ملته امتحان ورکو او هم د سیاسي علوم می شروع کړ او سیاسي علوم
نه ځلجان د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته وایا تاسو سیاسي حقوق او سیاسي علوم ولې کورنۍ درس په دې برخه کې راضي و
ورنه مې اصلا نه ځکه چې ما تقریبا د پانتون یو څو اونۍ تلی وم پانتون ته نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې بلش خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ خو زما مور دې ژوندې وي خو د خیر وسې بس د هغې ملاتړ چې بیرته زه د پانتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپل رښتیا مې مخته ویوړم
راځه د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړو کور کې څوک دې ډېر ملګری وا خويندو کې ورونو کې مور پلار کې
مشر خور مې ډېر زیات ملګری وا هر خبره دیږي ما سره زما ما مسو ما اندر شي په کوټه کې وکی نو سل نو مور مې باندې په ځم د خبرو په اورېدو بستر سو پای تاسو نه ډېر لګيږي چې سنستر کېږي
په څه خبرې کولې دوم ډېرې
بس هغه د خپل سم خبرې کول ما د خپل سم خبرې کول مکتب نه مشرق او امده سپانتونه بشرق بس ټول بس هغه په قصې کول ما باندې کول د استادانو په اړه د سفیانو په اړه
اشپزي دې زده
اوس مې زده اوس د طالبان دورې څخه اوس ګټه ولا
چې ښه په خواله شي
اوریږي
اها هغه چې ټول خراب په فکر کوم ټول پکې ته بل دي چې وبو پکې عموما خلکو نه زیاتېږي خو نه پېږم چې تاسو کوم ډول اوریږي ښه په خواله شي دم پخته ښه په خواله شي یا هغه صافي کړی ښه په خواله شي
انا څکړې مترو سره دی پخړې خو د پخې په کولای شم خو مکه لوادنه زما همکارانو او د خیر سی بس خطر خیرات په دې ولا چې سمرو به وای دوا چې سمرو به وای دوا نه شي کنه نو اما طرفې پاسه سم مختل مونو س هم پکې ماشالله
نشه لاځه د مکتب او پانتون دوره کې تاسو په کور وای هدف مې دا چې واده مونږ کړای خو اندو سره د کار تقسیم کړای وو او څه د کور کې کول
هلته صرف جارو د جارو قسم درلوده نور خاص کار م نه کو ځکه چې موږ زده کړې پوهنتون ته تللو نو زیات وخت به موږ زده کړو کې بوختو پوهنتون درسونه سخت ول او بیا هر انسان چې لسر نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي. کنه نو هغه به ډېر زیات تیوز نه یوازې پانتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي. نو زیات وخت په همدغه کې مصروف.
د استادې په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې استادې مو هم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکو، د استادې کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې صحیح نه هیریږي؟
استادې تقریبا څو څلور پنځه کاله سم استادې مو کړله، او مختلف صنفونو ته خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم صنف پورې ما استادې کړنه. خاطرې ټول چې د شاګردانو سره، اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات څومره شوخ دي څومره ورانکار اوسي کنه، نو سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو هلته هلکانو، نو ما به چې کله دوی څه کارخانګي سبې نه ور راوړې، نو ما به دوی سزا ورکول، زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول. نو هلکانو به ډېر زیاتې کولې چې نه هغه دی زموږ ویښتان خرابېږي، سه خیر ده سه خیر ده، ومې ووهه پلاټ ته مې ووهه، چې هر شي کې ادارې ته مې بوزه شکایت رانه کړو، خو ویښتان سره مې کار مل. نو هغه به ډېر زیات جالي و چې هلکان په ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجلسانی که دارت هوا یک کلا چه پانتون بند شو لغین روز دا پا کور که دی حقا وقت چه پانتون دا بدلی چه دی کول
دی پانتون پا دوره که؟
کلا چه پانتون بند شو طالبان چه کل راغلد پانتون چه بند شو بیا چه پا کور که ناستی دلی اگه دا پانتون تایم چه و تا با اگه وقت که پا کور که چه کول
اکثر دسته دو چه پانتون پانسو خو منگا هیل لابانی نوالی او بیا مو هیل دلو دیو سندازه خپل کتابونه مطالعه مکوله دی زمونږ رښتیا اړوند، نو زیات وخت دا کتابونه به ملستل پکې.
ولې اړ شو چې واده وکړي؟
پانتون باندې دل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کې خو تاسو خپله معلومات شته چې نجلۍ داسې پیغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنې پنځلس کلنې، نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي. کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي کنه، نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغه واده په مقابل کې زموږ زده کړې ول، نو زیات وخت مو بانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې او ته ما خو لا داسې ویل تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نشته کنه، کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پانتون باندې دل هغه سوچ زموږ دا بانه مې ختمه کړله تېر کال، بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و. ما چې کله زیات اړ شو چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي. دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخ ته یوسي. زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا څه کوم، که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نجلسانې، زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا مو غواړې دمه ورکړې، ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړي، یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟ د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه. ځینې هیوادونه حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې. دې نه خبره وي، معلومات درسره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر اوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه.
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره وارو په ارتباط کولو مونږ ویلي توقع مو ډېره زیاته وه چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخري سیمستر چې کوم دی دا آنلاین مخ ته یوسي، خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړ او د نورو هیوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله، که دا راته وایي، مخکې له واده نه په کور کې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کې،
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کې ناسته وي، لا واده دې نه وکړی، روحي او رواني وضعیت دې څنګه وو؟
د زده کړو باره کې وو ډېر زیات اکثر هم سوچ کوش دا به څنګه کېږي، دا به څه کېږي. او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول. موږ اکثر استادان نه به پوښتنې کړو، استادان به بیا خندل چې تاسو د لیسانس یو ځل خلاص کړئ بیا ماسټري خبرې کوو. خو هغه باره کې لږ یو استادان ته زه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ، نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پار نګنه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ ستونزه هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صرفیان نه دي احوال لري، هغوی څنګه دي؟ آیا هغوی ودونه کړي که نه؟ لام په تمه دي چې ښوونځي به پرانیستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
ولا اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقع شکېدلې ده. زمونږ د صنف لایق لایقه جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه سم زمونږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې، بیخي ځینې هېوادونه تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خوا دې خوا لاړې.
نجلا
ستان باندې دا چې لزده کړو لکه نه چې محروم شوي د کورنۍ په خواخه باندې دې تار شو چې واده وکړي، انجنو ته دې توصیه څه ده هغوی چې ستا په څیر باندې محرومې شوي دي په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي، فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بل خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده، فرض ده. بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی، خو په افغانستان کې بیخي فرض ده، هم فرض عین کنه، به خاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخري شروع کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، د نجونو هغه مادر تویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه ټول ور بنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو انجن لپاره خاص خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته، نظر ټولنې ته. دلته اوس مادر تویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خدای دې افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري اول خپله هیله پوره کړي، بعد له هغه که هغه واده هم کې مشکل نشته دی.
نجلا اوس چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کړ دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي خلک وایي پاچاهي ده کنه، نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په هیڅ دې چې خپل کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې یې پوهنتون مشروع شي، یې پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو کنه، نو ډېر زیات مشکله به وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، کلم په دې فکر کې چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي، خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخري شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دوه کاله تقریبا اوسو پاتره په همدې حسابونه سه. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پوهنتونونه خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بېرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړو.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو نو.
دا نشلا دا د څونو هیلو پاره مې د هغې له همصنفې او ملګرې حسینې سره خبرې کړې دي.
اسلام زما تر ټولو ښه ملګری و، پوهنتون کې البته ټول ملګرې مې ښه و، ټولو سره مې اړیکه ښه وه، خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي. او نشلا یو شوخته به انجنۍ وه، شوخته به په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګری مو خفه واده به زوره وله ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وخت چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجله هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دا یې موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و، زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتونونه بند شول، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل، د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پیښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله. ډېر به مو شوق درلود لیک او لوست سره، ډېر مطالعې سره به مو شوق درلود، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغې ته معلومات ارایه کوو، داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودله او هغومره چې غوښته لیواله وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نشم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپلې هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیلو پاتې سې، نو طبعا هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسې. هو، خوشحاله ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دی درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي، یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لري پاتې یو، پوهنتون نه لري پاتې یو، او نه شو کولی خپل درسونه ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي، نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکي چې خدای دې خوشحاله و آرامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
آزادی میلمه
ده آزادی میلمه دی خبرونه تمو زنوری اس نوری هر کلای کوم دی خبرونه تمو داسه او څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلمه نه ده انارګوله زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته، بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنې ما تر 12مه پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې. دغه په لیسه کې ما تر 12مه پورې خپله زده کړه سرته رسولې، بیا پانتون می دا زمزم پانتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پانتون دلته ویل دی پکتیا کې او ما په پکتیا کې په سوار له سول سوالې کې مختلف وکړل کوم خدمات کړې د خزو لپاره د ټلو دفتر سره وسم فعل وظیفه لرم
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي دا په ګردیز کې ټول ک بنور ځای کې
دا ټول په ګردیز کې و یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و ډېر یو ښه دوره و پنتون مې دا اوس ویلې بعد لږ نه هغه ته یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته کنه هغه یعنی ډېر ډیسپل وړه درجه معرفي کېده او پنتون مې د امارات اسلامي سره کله راغله په 2020 کال کې په هغه کال کې ما شپږ سمستر مې ویلې او دوه پاتې و یا دوه سمستر مې په دغه اوس په امارات کې ویلې نو هغه تم لیک دي چې خو دي خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړو چې دوه سمستر وو یو او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې سره اسنه ادم تر اوسه نه ده خسته
ولې مو ډیر په ځان سره لوړ زده کړم مخه کړل تاسو ویلې ډاکټر نجیب وخت کې
خو دي چې اوس افغانستان خلک خصوصا د خزینه طبقه په ډیر د اقتصادي مشکلات سره مخ وکنه ولې په دې چې موږ اقتصاد ضعیف وو او نو د دې د کورس نو څه کار کړی وای ما یو خوانو سره د جمهوریت وخت کې د خپل دولت کې وظیفه لرله یعنی تاسو ته به تر معلومه ده سمخ یا کسان سره رشوت نه کولل غلا نه کول او د حق نه کولل یعنی د اوسای منصب ماش دی غیر د ډګرولی دومره ماش نه و دی غیر ماش باندې موږ گزارانه سپوي ما وخت سه دولسم مخلص کړی او ما وخت سه وظیفه وکم یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي دا په اخر کې تصمیم باندې ورسه اول کې خدای دولسم اسناد سیار چلره لغه ډیر دي سي یعنی مخکو کنه دوی هر څو د احترام په سترګو ورته کتل چې دا دولسم پاس ده ورو یعنی هغه لسانس مو يم سبا چې کوه هر څو لسانس سوي باید ماستری ولري ډاکټرا ولري ما وخت سه باید تاسو وایم ولی په دې سه زما قوی نه زه نور نشم کولای چې وظیفه وکم یعنی کنه سې دې سو ګور دي اسناد نه ما تجربه کاری ډیر ښه ما تجربه زیاته ده اما که مسناد مینه و بیا ما دا اقدام مکه ما پنتون و ویله اگه پنتون مشپاک سمستر و ویل دو سمستر پا دیسو لگر بڑی و تا و سمارات سر اغلا بعد لگه نسی بیا پنتونون شروع سو بیا اگه کشش مکس اگه دو سمستر و نورم ویو نو اسنادم تر و سن درخی سی پا پنتون پلاس کلی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصی پونتون دا و سم فعال دا دلتا مو کمرشتا و لستا
یعنی ټول خود کفایي پروژې د سمګ په ساحه کې پروژې تطبیقو د فزل لپاره سم مثلا کځې دغه پروژې نه برخمنې سي پځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي سمګ مثلا شومره حق له شومره حقوق لرو موږ باید څو سمګ په خپل په خو ودرې دغه پروژې سي د خود کفایي لپاره
د خې موضوع تاسو یادونه وکړل چې کلیوالي خزي څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهیږي چې حقونه یې څه دي دا یو جالب موضوع و دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د خزو څنګ هم په خپل اکسپانه کې لاند لیکلي دي چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لري کلیوالي خزي په دې پوهی چې حقونه څه دي کوم حقونه څه دوی باید برخمنی ووسی
اوس خو سمو غو تاسو کلیوالي خزي خو سکه یو ماشوم په دې پیګي څه حق لرم کنه خزي خو بيګي ولی په دې اوس ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی ولی په دې سره خلکو رادیوګان یا وړي تلویزیونونه ویني او مثلا اوري کنه د جمهوریت خو سه بازي برنامه به مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د خزي ورځ به وو موږ به د هر ولسوالۍ نه خزي دعوت کولې دلته لوی تالار او موږ به خزي دعوت کولې خزي ته به توفیه ورکول مثلا خزي ته به مشه تاسو ته حق لري مثلا خواند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنی هر څه په دې باندې پویو څه څه حق او حقوق لرو خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې د کوم حقوق اسلام مرکز دی غینه مغه حنانه ډیر متبر کنه خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پیږي یعنی و ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مکار کړی کوي شو چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکون کې پاتې شوی یاست او تر ډیره مو آیا کاری چوکاټ کې د بی وزلو خزو سره مرستې کولې او که په ټوله کې د لریو کلیو او باندو له بی وزلو خلکو سره
په دغه څوار لسوالۍ په لرې پرتو لسوالۍ کې ما د بی وزلو خزو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې 2000 نه راپو دی خو موږ دغه خزو سره د خزو سره موږ غواړو چې د خزو لاسنیوي وکړو د بی وزلو خزو د یتیمانو او د کونډو خزو لاسنیوي به ما د باید وکړو په دغه 2000 نه راپو دی خو په د مختلفو لسوالۍ کې په کلي لرې کلي بندو کې موږ خزو ته د خزو لپاره فعالیتونه لرو د خزو لاسنیوي هم کړی
په کومو برخو کې مثلا کولی شو وایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی په کلیو بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه پکتیا خو یو خصوص لري خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه سکونډه کېږي چې هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې د بل میړه بل واده وکړي که لاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینې د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا شته ضرري مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی مثلا پسونه هم ورکړی دي چرګان هم ورکړی دي غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې خپل بچیان دې پې وساتې هغه باقي مانده شودي مسکې سوي هغه خرڅ کړي د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړي یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو یو دفتر داسې تقریبا د 20 کېږي چې دا فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې کارونه یې وتړل شو خو ټیلو هغه پروژه ده که نه سې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده هغه سې سروې کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکراریږي وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري د خوړو په خوندیتوب کې د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالته راپورته کړي
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي د دې سره یو مرسته کېږي کومک کېږي دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري واړه یتیمان ورته پاتې دي بل طرف ته یې مخ نه اوړي نو مجبور شي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ هغه چې په کورنۍ کې اوسي خاوند لري نور کورنۍ نور غړي لري
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم دی ما عادت ته که نه څه تبعیض هېڅ خوند نه راکوي چې زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري خاوند هم لري مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله ماشي اخیسته یا مثلا د کوم بل تجارت لرله کوم بل کار لرله اوس یو شی هم نه لري هغه نن ضرورت لري حکومت ته یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما چې هغه کسان خو چې پیسې یې لرله سرمایه یې لرله که نه هغه خو اوس وایي څه نهشته څه نه یې لرله هغه بیخي په صفر کې صرف ده یعنې اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري د ټولو اقتصاد صفر کې صرف ده ټول مرستو ته ضرورت لري کومک ته ضرورت لري لاسنیوی ته ضرورت لري قسم د داسې کسان دي چې 5 په کور کې دي 6 په کور کې دي بس عاید نه لري هغه هم
که د تبعیض نه خبره تېره شي یو دا چې ډېر مستحق دی یو دا چې ډېر مستحق نه دی دغه توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاته مرسته ورسوي هغه لومړیتوب چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري پور کې بې وزله دي نارینه نه لري هغه ډېر مستحق په اول قدم کې باید یو غول لاسنیوی وسي دغه کسانو سره باید مرسته وسي هغه پور کې سرپرست نه لري او نانور د کور نه لري دغه سره باید په اول قدم کې مرسته وسي کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب زه سمدا اوس تاسو سره غږېږم ما ته بېخي ژړا رسي یعنی دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي که نه چې ما سره د ټولې شمېرې دي یعنی ټولې ما ته د کور نه وایي تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو تحولات راغله بل لقې نه موږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کې م کړی وو دا هر څه پاتې شو ګډ ور سو کار که نه بیا کله چې موږ دوارې لاړو د یو نم نظارت کولو سه موږ دا سروې کړی وو د خلک په جای دي که نه دي چې موږ بېرته دوی سره هم څه تعهد کړی موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه م سروې کړل قسم ده که نه دا ار خزه به دیسه د خوشحالی نه به سپتا په لبزړل سوه خدا او مې بشي نه لرل ستا سو بیا راځي ته موږ پښتنه کوي یعنی دومره ښه خاطر موږ د دوی لرو یعنی بشي ټول موږ ته دیسه سوال که خوان دی من دی قسم داري وای په څنګه وو کې پښتنه وو کې سو اوس نه راځي اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي چې سزان سي کنه اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي دومره صمیمي دي د خلک
ډیر ښه اغلی زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې په لور کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پټری بیا د خزو لاسنیوي کوي مخکې تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وای چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي
ونو رسېب زده کړې کړې دي یو زوی مې دغه زمزم پانتونی ویلې دي سارنوالی او قضای وویلې بل زوی مې د غاښو پرتیسې دندانې وویلې او بل زوی مې دولسم نه خلاص وی او کل پانتونی ویل ادبیات اداري او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلی په ویزټ باندې هلته ویزا لګوي هغه کار کوي نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي څه کار هم نه یو فامیل در پسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې څه دغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و یو کال پانتونې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم و یو کال پانتونې مې وویل بعد له هغه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل څه ولو جلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشت ته پاتې کېږي نو دا څه داسې زده دي هغه دې م له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پانتون ده د رڼا په نوم څه هغه قابلګي او نرسنګي ده بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومې دي
دا یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او دا بله لورکۍ مې څه جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی د بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بله ورځ مې ورته ویل معلومات جلکۍ تا ته به هم دغلته ثبتنام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایي دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای ورحمې زه بیا افسري وایم هلته سره څه وکړه
نن خپل خواخه ته دې پرې دي چې هرڅوک هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلې یاست او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي په تیرې بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیرې بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوي؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا د دوی نه نظارت وکړو د دې کارونه نظارت وکړو دوی لیده نه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوي لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړې موږ د هغو نه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعا کمښت راغلی ولې په دې څه اوس ډېر موسسات کم شو کنه
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تیره بیا د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بې وزلو هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي؟
بیا بالکل مګه بالکل د خپل نظر کې نیولې ده مګه ما ویل کنه چې مګه سروې کوو مثلا یو چاته چې مګه باغ په نظر کې نیولې ده مګه اته زو دی غیم څنګه اندازه کوو سروې کوو مګه یغې ته دی غیم څنګه په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مګه کمې دي خلکو په لری پرتو ولسوالۍ کې ټول غرانه مګه ده کنه مګه دا په نظر کې نیولې چې په غرانه مګه کې کوم شی اثر ورکوي مثلا الته چارمغز الته زنغوزي دي چې یعنی قیمتي میوه ده مګه دی غو لپاره دی دغه هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولی پټ لوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي مګه د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړې دي انجنیران وو تربیه کړې دي بعد لغنه ولسوالۍ ته وړې دي په خلکو باندې توزیع کړې دي یعنی تاسو باور وکړئ هغه چارمغز مګه په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړې دي چې مګه اوس ورسره وي ګرو دي هغه دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو پند لري د تلڅو ته توزیع کړې ده چارمغز لري مثلا کوم امزکه څه شګلینه د مګه یغې ته په نظر کې نیولې دي باغام باغونه مرته جوړ کړې دي مثلا سسوک د سبزی لپاره امزکه لري مګه خلکو ته سبزی ورکړي مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچې خانګي سوی دغه لپاره په سبزی په نظر کې نیولې دي په مختلفو بخشو کې مګه سروې کړې د خلکو نه ملي مثلا ته کوم کار کوي سي باغ وړي مداري وړي سبزیجات وړي هر څه چې دوی خپل تقاضا کړي دا مګه مرسته ورسره کړي
ډیره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډیره زیاته تقاضا خو د دوی ستاسو د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره دغه سره علاقه لري
نتیجې مور کړي مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي که فارمونه مورته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو اته مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره د مرسته کړي دي
تاسو باور وکړئ نو دې سبا موږ راتلونکي پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه دې موږ ختم شوې ده ابل اورز کابل لای راغلی وو دا بیسلان سروي او نل سروي کابل بیا سلار تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میګ ورکړل وکړو وزي هغه دوه دوه میګ ونه چې سره متر جوړې کړی بس هغه ته مصايبي مرسره وکړه دوی ویل چې موږ مثلا په کال کې دا میګ چې موږ تلنګي کې دوه بچی چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه چې موږ میګ سي غټ سي او نور بچی وزيږي او کنار وي موږ خرڅو مثلا هغه پیسې باندې موږ خپل کور مشکلات په حل کوو یعنی خلکو را متر جوړې کړی مثلا دې دوه میګونه یاري ولاس میګي دولس میلې میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکئ چې هغه غوای کې خرڅ کړې ده یا مثلا وخت په تیر شوی دیږي اوسې ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅ کړې ده دیږي په ایواز باندې میګي اخیس یېږي دیږي نه سودانه جوړې کړې دي یعنی ډیره ګټوره وو دغه پارتي کې د مالداري پروژه ډیره ګټوره وو
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل تر سره ولې ده په تیر جمهوریت کې هم تاسو مخکې مو خبرې کولې په ځینو نور برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولې کوئ چې وایو د نکته چې د سره ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته معلومات ورکول
ما انتخاباتي کې نیکار کړی دی هغه یې عامه په اړه کې تبلیغات کړی دی چې مثلا انتخابات یعنی ستګټ لري مثلا انتخابات حکومت طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ټریننګ ورکړی دی خلکو ته مثلا ما خپل نه کاله ما د جندر بخش کې نیکار کړی په یو کور کې عزت للی مثلا تاسو باور وکړئ چې یو کور ته للی جندر په بخش کې سما کار کول جندر افسر و ما چې نارینه او ښځه او خاوند په کور کې دی خپل لور ورکړې وو اته خپله تر خبرم نه وو چې دوی ما کې نه مالولې د لور په دې سره د صد خپل را لې دی او د ښځه په کور کې خپل لري دای مور دې تانه دې دی حق دې ته تولې دې سره تولې مشوره نه کوله تولې د خپل لور نظر نه غوښته یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه مېړه په ځوند کې دومره تغیرات راغله کنه صدا خپل منګل وو اخیر ستللی وو منګل ته تللی وو ماته د منګل نه چارمغز راوړی وو یعنی تا د ترننګ په باره کې یا تا د خبرو په باره کې لبرکت موږ کې ډیر تغیرات راغلي نو دا غیتا شیرینی ده
د تاسو د جندر یادونه وکړه د جنسیتی برابری په خوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغیرات راغلي دي په ټوله کې کوای شي چې د راته وای چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي یعنی خزو چې هغه په کوم کارونه د باندې د کور سره رسول آیا اوسې کولای شي سره ورسوي او کچره پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوی دي
دا محدودیتونه خورشته لګول شوی دي نور څه بل کور دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه پټول په افغانستان کې چې دوه بخش د ترجیح ورکړي سی او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده نور خزی مثلا مخکې سم مثلا خزی بتله په یو پروګرام کې به ګډون کول کار به کول خپل وظیفه به سر ته رسول او ساغه نسبه یعنی د خزی حقوق اوس به خیر په کونه لاندې ده
په کلو کې څنګه وضعیت سره ډول تاسو چې کلو ته ډیر زیات زی په کلو کې خزو وضعیت
په خو ولا مخکې خو مخکې خو اول ډیر ته ظلم په خځو باندې شروع ده. مغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په خځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول، نارینه به م کېنوله دوه وروره دا د تا حق داسې، مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوانه ده، ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنې مخکې به موږ تلو، تبلیغ به م کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟ نوري صاحب،
ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه په فکر کې څه غلط راځي. دوی نارینه راته چې ورکم ته فکر ده کنه، چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی، د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترېننګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې مني،
همدا خبره مه کوه. هغه د لومړني انتخابات چې د کلي د ولسمشرۍ انتخاباتو، که د ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تېرو هغو کې، نو د انتخاباتو سره دا موضوع ډېره راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګېږي، وایي چې شاته باید رایه ورکوي، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
نارینه نوري صاحب ما خو کار کوله کنه، برا د سیناریو اوس اته د خزینه او کارتونه به ټولول، د سجمی دا به ول په خپل خواغه به ویل سه، دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه دي، دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره سه به یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزي په یو تاسو باور وکړي، سدي څه خزي وسې لري پروتول سواله نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله.
بله،
دوی ویل سه موږ د خپل خواغه باندې ترای ورکو. هغه یوانی منارینه و سیده یوانی مو زور واک وس، مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی پارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جيد دوی را ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي، د سې لحظو سره مخامخ شوی یاسي، یعنی خوږه خاطره د سې لري؟
شخصی پنتونونه مو ویلې، پیسې مرکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله پاسو، دا خوږه خاطره ده. څه کله یې موږ ته په کومه ورځ چې د ادارې نه زنګ وکړ که نه، د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیری کوم، خوشبختانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو. یعنې ډېره خوشحالي ځای اوس موږ، یعنې امیدواري د موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ، اسناد هم لانه واخیستې، چې بېرته بندیز ولګېده، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولې.
بله بله، مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې، که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري، په تېره بیا هغه چې تاسو د له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي پخپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته او خصوصا د پکتیا خوندو ته سه موږ د هغوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی ده، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي، دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي. هغه حق چې اسلام ورکړی موږ هغه زیاتر د بس وسي څو څه ښځه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط کې چې دوی هغه خپل حق حقوق لاسه راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرات وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرات او همت له لاسه ورنه کړي، بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي.
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما، او تاسو د نورو بریلیټوبونو هیله کوو په دې هیله چې هم دغه څه چې د بیوزلو ښځو د کندو او روندو لاسنیوی مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.